Hej ma baset.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو موږ د خبري مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښ باندې بڼه کتلې اوریدل شي مجله په خبرونو پیلو د هرات ولایت په جبرائیل خرګوټی کې نامعلوم کسانو د ډزو په نتیجه کې د دوو دینی عالمانو په ګډون شپږ کسان وشلې دي. د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی دی چې په دې پیښه کې چنن جمعه شوه درې نور کسان ټپیان شوه دي. ځینو سرچینو ویلي دغه کسان د جمعې تر لمانځه وروسته خپل کورونو ته روان وو چې ور باندې حمله شوې ده. په هرات کې د طالبانو چارواکو د دې موضوع په باب تفسیره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر جمعه د نومبر په 14مه په هرات کې د دوه نورو شیعه دینی عالمانو د وژل کېدو پر پیښي خواشینی ښودلې وه. د محلي رسنیو په وینا د رجب اخلاقي او خادم حسین په نامه دوه شیعه دینی عالمان د نومبر پر 14مه د موټر سیکل سپرو کسانو لخوا ووژل شول. د دغه پیښو علت معلوم نه و او مسؤلیت هم چا نه دی منلی تر اوسه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې تیر شپه خپور شوی ویلي د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې فعال ده. په دغه راپور کې چې په 2022 کال کې په نړۍ کې تورستي فعالیتونو ته کتنه شوې راغلي د دایج د خراسان څنګه پر طالبانو او ملکی افغانانو په ځنګړې توګه پر شیعاګانو حمله کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه راپور کې وایي د دایج خراسان څنګه له پولو اخوا په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې هم حمله کړي او په غربي هیوادونو د حملو لپاره خپل هوډ ساتلی دی. دغه راپور کې د غرض د القاعده شبکې او په هغې پورې د تړلو ډلو یادونه هم شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هند په نیمه وچه لویه کې فعال وي، خو له افغانستانه پر غربي هیوادونو د حملې ځواکې نه درلود. که څه هم طالبانو ویلي نه پرېږدي چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د حملې لپاره کار واخلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې راغلی دی چې معلومه نه ده طالبان کولی شي د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او داعش په څیر د ډلو د هغه ګواښ پر وړاندې چې نورو هیوادونو ته یې پیښوي مبارزه وکړي کنه. راپور کې طالبانو د القاعده شبکې پخانی مشر منل زواهری ته پناه ورکړې وه چې د تیر کال په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا په هوایي حمله کې وژل شو. د طالبانو حکومت لا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په باب عکس العمل نه دی ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی د چین له خوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو شای وینګ د بلال کرمی هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویانت عبدالقهر بلخی نن په خپل شبکې لیکلی دی چې کرمی نن جمعه خپل باور لیک د چین د بهرنیو چارو وزارت د تشریفات لوی رئیس ته وسپاره. که څه هم د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین، پاکستان، روسی، ایران، ترکیه او ځینو نور هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلی دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې ولاړ ده. د ادارې د افغانستان څنګه پرون په خپل شبکې لیکلي د اتکا د دایرې ماتېدل په دې معنا دی چې موږ باید پر ځینو برخو پانګه وکړو. د سارې په ډول دغه ادارې د خلکو اساسي بشري اړتیاوې، د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، اقلیمي بدلون او نور مسایل یاد کړي دي چې باید پام ورته وشي. نړیوالو سازمانونو ویلي چې په تیرو څه باندې دوو کلونو نو کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ دروسته بشري بحران په دغه هیواد کې پرخ شوې دي. او د ملګرو ملتونو په لسګونو متخصصانو پرون پنځشنبه ویل په جګړه ځپلې سودان کې له جنسي زور زیاتۍ د جګړې د افسر په توګه کار اخیستل کیږي. د دغه متخصصانو په وینا په ځینو مواردو کې دغه جنسي زور زیاتۍ د قومي انګیزې له مخې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه متخصصانو غوښتنه کړې ده چې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. له اپریل میاشتې د پوز مشر عبدالفتاح البرهان سودان ته وفادار ځواکونه چې د محل پر سودان واکمنی کوي او د چټک ملاتړ ځواکونه په نوم د ملیشو ترمنځ چې مشري محمد حمدان د قلو کوي جګړه روانه ده. د زینو شمیرو لمخې په دې جګړه کې تر لزرو ډیر کسان وژل شوی او ملګرو ملتونو ویل چې 6.3 میلیونه درې لکه نور کسان خپل کورونو کډه کولو تړ شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خپلواک متخصصانو په یو غټ اعلامیه کې ویلي دوی ته د جګړې د افسار په توګه د جنسي زورونې په ګډون د جنسیت پر اساس د زور زیاتی راپورونه رسیدلي چې د ښځو انجونو پر وړاندې د برلاسي حاصلولو د دوی د ډارولو او مجازاتو لپاره کارول شوی دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې را سره د مطالب اوریدل او کتلای شئ. وړاندې برسره واوري او وګوري چې د پاکستان په ستره محکمه کې نن د افغان کډوالو عریضه اوریدل شوې ده. دا چې دا عریضه چا کړې و او څومره د دې امکان شته چې دا محکمه د افغان کډوالو په ګټه باندې پریکړه وکړي وړاندې درته جزئیات لرو. له دې سره جوخت ځینی پاکستاني رسنیو راپور کړی دی چې پاکستان وایي هغه بریدونو ته به سخت ځواب ورکړي چې د ګوندې و خلتیا پکې ثابته کړي. دا چې د خبرداري د طالبانو حکومت د یو کنه وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه غزه کې د اوربند پړه به هم سره در سره رستي جزئیات شریک کړو. په مان کې به د پیریانو یو خار درته وپیژنو. د چولې ورته د پیریانو خار وای په دغه جزئیات درته روستلرو او همدارنګه په هین کې به مو لدی خبر کړو چې هنديان د دې لپاره چې دوی قبول شي د غواګانو عبادت کوي. د سپورت لګر مو هم خبرو کو وخت پات شو ساس پیغامونه به هم راوخلو. نور مطلب هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو فريده سيال د مير احمد صافي او قاپي کار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو. یو شمیر پاکستاني رسنۍ وايي د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت خبرداري ورکړه چې په راتلونکي کې به هر ډول بریده چې لا غونډي هيواد سره تړلې وي سخت ځواب ورکړي. ورزو سنا کاکړه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسنا د افغان کډوالو د ایستلو او نیولو لړۍ په شدت سره روانه ده، د دې هیواد سترې محکمې د هغه عریضې په تړاو د اورېدنې لومړنۍ غونډه ترسره کړه چې د پاکستان د بشري حقونو فعالانو او سیاسي څیرو ورته سپارلې وه. یو شمېر پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان نیوز خبر ورکړی چې سترې محکمې نن جمعه په دې غونډه کې د پاکستان موقت حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیا ویستولې دي. وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د دغې عریضې د ارزونې لپاره د پاکستان سترې محکمې د دوو قاضیانو یحیی افریدی او عایشه ملک په ګډون د مشر قاضي سردار طارق مسعود په مشرۍ او پلاوی هم ټاکلی. د نن ورځې په غونډه کې د سترې محکمې یوې قاضي عایشه ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقوقو نو پاره د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دغه هیواد مکلف دی چې دغه کنوانسیونونه رعایت کړي، خو محکمې لا په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي محسن داوال په خپل اکسپانه د سترې محکمې له لوري د عریضې په تړاو د اورېدو د لومړنۍ غونډې هرکلی کړی او لیکلی دي موږ هیله من یو چې عدالت تامین شي او د افغان کډوالو حقونه به خوندي شي. دغه عریضه د افراسیاب خټک، فرصت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امنه مسعود، محمد جبران ناصر، احمد شبر او عمران شفیق په ګډون د پاکستان د ځینو سیاسي مشرانو او د بشري حقونو د فعالانو له لوري د یاد هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په خبرګون کې شوې ده. پاریسه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې د څو لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي د پاکستان د قوانینو پر خلاف او غیر انساني بلل شوې ده. پاریزه کې دغه شان نه سترې محکمې غوښتنه شوې چې پاکستاني سرپرست حکومت ته دې امر وکړي چې په دې هیواد کې میش سبچوي او کټ لرونکي افغان کډوال ونه ځورول شي. عریضه کوونکو مخکې ویلي وو چې د پاکستان سرپرست حکومت له قانوني اړخه د دې صلاحیت نه لري چې د دې هیواد د ستراتیژیکو مسایلو په اړه پریکړه وکړي. پاریزه کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان لخوا افغان کډوال په داسې حال کې له دې هیواد ایستل کیږي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جمعې لمانځه وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې پر وړاندې او د چمن پلت په ملاتړ احتجاجي غونډې او اعتراضونه شوي دي. دغه احتجاجي غونډې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه د دې غورځنګ د غړو له لوري ترسره شوي، پکې تر ډېره په پاکستان له افغان کډوالو سره د روان ناسم چلند غندنه شوې ده. دوی دغه شان د چمن پلت ملاتړ کړی او ویلي دي چې پاکستاني حکومت د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط له منځه یوسي. پاکستان د هیواد د بیا اسنا د افغان کډوالو ایستلو لړۍ د 3 نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت تیره ورځ ویلي وو چې تر دې دمه له 300 زره نه ډېر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستن شوي دي. که څه هم د پاکستان د پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوې ده او له پاکستان غوښتنه شوې چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روی، خو پاکستان بار بار د خپل پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی دی. مننه.
سنا کاکړ و چې د پاکستان د ستري محکمې د هغې اوریدنې پاړه باندې چې د افغان کډوالو پاړه باندې نن پکې نومړنی عریضه اوریدل کیږي چوسیات راکړه. همدې مسایلو ته به تم شو. د تیر جمهوریت د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل سره په مجله کې وصل شوی دی. میاخیل صاحب، تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی. کپیل دمدغه عریضې نو کلور وروسته به د پاکستان رسنۍ راپورونو ته ورشو چې دوی د افغانستان غونډي افغانستان ته خبرداري ورکړې ده چې کچوري بیا په بریټ کې د دوی خپلتیا ثابت کړې، دوی به سخت ځواب ورکړي. خو راځي چې پم دې پیلو کړو. نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پاړه باندې نمړنې عریضه اوریدل کېدله. فکر کوي د محکمه به د افغان کډوالو په ځنګړ توګه هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږیدل دي هغه ته تابعیت ورکړي، یا په ډول به پریږدي چې دوی په دې هیواد کې پاتې شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته. نو زه نه پوهیږم چې دیو به دا فیصله په څه شکل باندې کوي چې آیا هغه افغانان چې هلته تولد شوي دي، یعنې پیدا شوي دي، هغه ته څه رقم تصمیم نیسي چې هغه سټیزنشپ یا شناختي کارتونه ورته ورکړي، او که یا دا ده چې دا په خپله دا به پاکستان نه وکړي او افغانستان ته لاړ شي. نو دا به د محکمې د پریکړې پورې اړه لري، خو په هر صورت باندې د دې دغه پریکړه چې مهاجر افغانان په زوره د پاکستان نه وکړي، دا د ټولو هغه بین المللي قوانینو په خلاف یو عمل دی. دا ښه خبره ده چې افغانان بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي، اما دا تدریجي تګ باید وي، ځکه چې د افغانستان او پاکستان او د انیشیال تر مخه په خوا یو معاهده امضا شوې وه او شرایط به ورته برابرېږي. په داسې حال کې چې افغانستان کې یو قانونمند او مشروع حکومت نشته دی، او اوس ډېر افغانان د افغانستان نه غواړي چې ووځي، نو دغسې یو پریکړه دا د افغانانو لپاره سخته تمامېږي، او دا یو نوی فشار په افغانان باندې او هم په طالبان باندې.
میخیل صاحب، که د پاکستاني رسنیو راپورونو تر شو، دوی راپور کړی دی چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړي که پراتلونکو کې دوی هغه بریدونه چې په پاکستان کې تر سره کیږي او دوی په کې د طالبانو خپلتیا یا د افغانانو خپلتیا ثابت کړي، نو دوی به سخت ځواب ورکړي. سسې پان باندې دغه کړکېچ دی چې د طالبانو ترمنځ او د پاکستان موقت حکومت ترمنځ رامنځته شوی دی، پام دی اندازه جدید او کچيري پاکستان ځواب ورکړي، څه ډول ځواب بوي؟
اول خدای دې چې پاکستان په تیرو څلور پنځه سیزو کې دغه افراطي ډلې مختلفې هغه تربیه کړې دي، سلمندهي ورکړې ده، او بل اخر د خپل استراتیژیکو اهداف لپاره په افغانستان کې او په منطقه کې استفاده کړې ده. دلته ډېرې ډلې دي چې د ټي ټي پی د لشکرې په بده یو ټي ایم دی، ای نیو ده، همدارنګه طالبان نو داعش یو برخه د دې تدمیلولو او ساتلې. نو په دې خاطر باندې دغه ډلې چې کوم یو دی دا په پاکستان کې په خپل نفوذ لري، البته د دې استخبارات وسره اړیکې لري. نو زه فکر کوم چې اول مسولیت د دې و دی چې د دلو مخاوني سي د نورو هیوادونو کې په خاصه توګه په افغانستان کې مداخله وکړي. البته
بیا چې دغه ټول ډلې په پاکستان کې دی او دوی په ډول باندې ملاتړم کوي، ولی پړه بیرته پر طالبانو وره چې یو غوړی چې په دغه موضوع کې افغانان خکیل کړي.
خدا خو افغانان وخلول نه تاسو خو ګوري چې طالبان هم د پاکستان لخوا حمایت شول، تقویه شول او راغلل. نو هغه اهداف چې دیو فکر کوي چې طالبان به دیو ته اجرا کی، نو دیو په منځ کې مشکلات موجود دي، ځکه نه طالبان د دغه افراطی ډلې چې په کلونو کلونو سره یو ځای مبارزه کړې ده او یو ځای سره جنګیدلې دي، د دیو نظام جدا کول نه شي. په عین حالت کې پاکستان هم کوشش کوي چې دغه د وابزار په شکل باندې استفاده وکړي او په طالبانو فشار راوړي چې دغه غوښتنې ومني.
ځکه پاکستان په ټوله کې میخل سي پاکستان د دې توانایي لري چې دوی دا ثابت کړي، لکه مخکې چې دوی یادونه کړې و چې ځینې اسناد طالبان حکومت ته سپارلې چې د بنو په بریټ کې افغانان خکېل و. که دوی دا ثابت کړي ساسي پان باندې دوی بیا په افغانستان کې یاد پوزي مداخله یاد بل ډول عملیاتو توانایي لري.
زه فکر نکوم چې غټ پوځي عملیات ترسره کړي، ځکه چې د پاکستان د ډېر ګران تمام شي. البته بعضی مشخص عملیات کې چیرته وکړي هغه جدا مسله ده، اما د افراطي ډلې چې موویل چې دغه ټول دیو کې د هر قوم او ځای کسان دی او د پاکستان په خپل تربیه کړي دي، نو اوس په خپل د افغانستان او خپلی حکومتونو په کراټ پاکستان ته دا ویل چې تاسو د افراطی ډلې تربیه کوي او غواړي چې استعمال کړي د افغانستان په مقابل کې، یو ورځ به تاسو په خپل د دغه دلو سره مخامخ کیږي او تاسو امنیت بخرابوي. نو په دې خاطر باندې پاکستان وو سمدغه یو مرحله کې دی چې دغه ډلې یوازې د سینې دي چې د کې باکې شي افغانان هم ورغلي، او زه فکر نه کوم چې د افغانستان پخوانی حکومتونه او حتی طالبان هم فکر نه کوم چې دیو مستقیمن دي کې لاس ولري. البته دي کې هغه کسان چې یو ځای سره جنګیدل دي رابطې سره لري دا نشلي دي، نو دي کې افغانان هم دي د نورو هیوادونو په
میخیل سه وخت کم د کلن دام راتوي. کچری پاکستان داسې کار وکړي چې دوی په افغانستان کې مداخله وکړي، کاغه پوزي وي یا په هر ډول چې وي، په ټوله کې به ورته د افغانانو جواب، د طالبانو د حکومت جواب او د نړیوالې ټولنې عکس العمل به ورته سوي.
اول خدای چې پاکستان د څلو پنځه لسیزې په افغانستان کې په بیلابیلو شکلونو باندې مداخله کړې ده او کوشش کړی ده چې د افغانستان حکومت بې ثباته کې حکومتونه او حتی دوه حکومتونه سقوط وکړي. نو په دې خاطر باندې دا به د پاکستان لپاره ډیره ګرانه تمامه شي چې دی مستقیمن یو جنگ په شکل باندې اعلان وکړي. اما هغه به د افغانانو نفرت نور د پاکستان نه اضافه کیږي او هر څوک چې څونه وسه کیږي هغه به د پاکستان په مقابل کې استعمال.
ډېره زیاته مننه کور ودان میخیل صاحب د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میخیل و چې د پاکستاني رسنیو د هغې راپورونو په اړه باندې چې دوی ویلي وو که چیرې د پاکستان حکومت دا ثابته کړي چې ګاونډی افغانستان یې په دې هیواد کې په بریدونو کې ښکېلتیا لري، دوی به سخت ځواب ورکړي. موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. اوس به هم ورشو ابې دې سپوږمۍ ته او د همدې موضوع په تړاو نور جزئیات واورو.
سلامونه. د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست تر هزار وروسته اوس یو شمیر پاکستانی رسنیو د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی دی چې د پاکستان موقت حکومت د طالبان حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې که په راتلونکي کې هر ډول برید د دوی په هیواد کې ترسره شي او د دوی په ټکو که دغه بریدونه له ګاونډي هیواد سره تړلي وي، نو دوی به سخت غبرګون ورته وښیي. له ډلې اکسپرس تریبیون په اسلام آباد کې موضوع څخه د بخبرو سرچینو له قوله د نومبر په 10مه لیکلي چې دا خبرداری د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې په بڼو کې له وروستي برید وروسته طالبانو ته ورکول شوی دی چې د دوی په ټکو دغه برید د یو افغان له خوا ترسره شوی دی. خو دا په داسې حال کې ده چې د دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی و. د طالبانو حکومت ذبیح الله واحد د پاکستان حکومت د دې خبرداري په اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړلې، خو وړاندې په زلونو ویلي وو چې دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډي هیواد پر ضد او یا هم د بل هیواد پر ضد وکارول شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دي وروسته دا په پاکستان کې شپاړسم برید دی چې ترسره کیږي، او له ډلې یې پاکستان هیواد دغه بریدونه ګاونډي هیواد پورې تړلې بللې دي. درې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سفیر احضار کړی وو، او د دې پیښې په اړه یې خپل اعتراضونه ورسره شریک کړي وو، او د پاکستان د موقت حکومت د رسنیو په حواله سرپرست سفیر نه غوښتي وو چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او همداراز عاملین یې ونیسي او ویې ځپي. د پاکستاني رسنیو په راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت ته په ناڅرګند ټکو ویلي دي چې که دا ډول بریدونه دوام وکړي نو د یاد هیواد له لوري به سخت غبرګون وښودل شي. دا چې دا غبرګونونه به څه وي جزئیات نه دي ورکړل شوي.
ابې دا سپوږمۍ و چې د پاکستاني رسنیو د هغه راپورونو په اړه باندې چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې چیرې دوی په پاکستان کې په بریدونو کې د دوی ښکېلتیا ثابته کړي نو سخت ځواب ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د شخړو پر بیا پیل اندېښنه وښوده. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو ګورو.
په غزه کې نن جمعه د لنډمهاله اوربند مهلت له پوره کېدو څو دقیقې وروسته بیا جګړه پیل شوه. اسرائیل پر حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي تور لګولې چې لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه کړې ده، خو حماس ډلې بیا پر اسرائیل د لنډمهاله اوربند له موافقې د سرغړونې تور پورې کړې او وایي د اسرائیل دی چې د نورو یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره د هڅو مخه یې نیولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په غزې تړنګ کې د شخړو د بیا پایل په باب سخته اندېښنه شولې او هیله څرګنده کړې چې هلته لنډمهاله اوربند بیا نافذ سي. شغل ګوترش نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دی په دې باب سخت افسوس کوي چې په غزه کې بیا پوځي عملیات پیل شوي دي. هغه لیکلي بیا هم هیله مند دی چې په جګړه کې د وقفې راوستلو امکان بیرته برابر سي. قطر چې د مصر ترڅنګ د اوربند مذاکرو لمنځګړو دی نن جمعه ویلي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د نوي کولو لپاره هڅې روانې دي. قطر هم په غزه کې د اسرائیل د بمباریو د بیا پیل په باب خپل اندېښنه شولې ده. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د ورځني اوربند پر مهال د حماس لبند تر سلو زیات یرغمل سوي کسان خوشې سول چې زیاتې ظاهرا په فزیکی لحاظ روغ خو په رواني لحاظ شاک سوي وو. دوربند موافقه لمخې په بدل کې د اسرائیل لخوا 240 فلسطینی بندیان هم خوشې کړای سول چې ډیری تنکی ځوانان وو. دوی په دې تورن و چې له اسرائیلي ځواکونو سره د شخړو پر مهال یې پر اسرائیلي پوځیانو د ډبرو او ورشندونکو بمونو ګزارونه کړي دي. اسرائیل ویلي چې شاوخوا 125 نارینه لا هم یرغمل دي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې هوایی او مځکني عملیات وکړل. له کله چې تیره جمعه پر لومړني اوربند موافقه وسوه په ورځ کې لږ تر لږه لس اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي خوشي سوي، په بدل کې هم د اسرائیل لخوا لږ تر لږه 30 فلسطینی بندیان خوشي سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور له مخې په غزه کې د ورستۍ جګړې له کابله په زرګونو فلسطینیان وژل شوي او د دې شهر د 2.3 میلیونه اوسیدونکو له ډلې څه باندې 3% برخه له خپلو مینو کډې کولو ته مجبور شوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې په دغو جګړو کې تر 1300 او 300 ډېر فلسطینیان چې 2/3 ښځې او ماشومان دي وژل شوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
و مورده چې په غزه کې لا څو ورځې وربند روسته بیرته جګړه پیل شوې ده. اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې روسي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او ریدونکو ته. لومړی به راشد خان اړوند خبرونه وایو. هغه په خپل ټولنیزو پاڼو یو تازه ویډیو خبره کړې ده. په هغه کې د لیدل کېږي چې د عملیات له وخته ان تر د جیم ته ترتللو پورې خپل ټول حالات پکې خودلې دي. راشد خان تازه تمرینات پیل کړي دي او ویلې دي چې د ډاکټرانو تر څارنې لاندې دي او په تر دې وروسته به تر هغې پورې چې په بشپړ ډول د رغېږي نو همدلته په لندن کې به خپلو تمریناتو ته دوام ورکوي. راشد خان د ملا په برخه کې عملیات کړي دي او ډاکټرانو ورته د دوه میاشتو د آرام کولو ویلې دي. بل خو نن د هندستان او استرالیا ترمنځ د شلوریزو لوبلړۍ د څلورمې لوبې پیل هم شوې ده. دغه لوبه د هندستان په رایپور ښار کې ترسره کیږي. استرالیا د لوبې پچا ګټلې ده خو هند ته د توپ وهنې بلنه ورکړې. هند په 15.3 ورونو کې 9 منډې کړې دي کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړې. د دې لوب لړۍ دوه لوبې په پیل کې هند وګټلې خو درېمه لوبه د میکسویل د سلیزي پر مټ استرالیا وګټله او دا څلورمه لوبه ده. که هند یو وګټي نو لوب لړۍ به وګټي او که استرالیا یې ګټي نو د لوب لړۍ ګټونکي لوبډله به په وروستۍ یا 15 لوبه کې چې د ډسمبر په 3 نیټه به ترسره شي معلومه به شي. بل لور ته د استرالیا د خزو د بیگ بیش لیگ سیالۍ د پایلوبې پړاو ته رسیدلې دي. د دغه سیالیو پیلوبه به د ډسمبر میاشتې په 2 نیټه یعنې سبا د اډلیډ سترایکرز او بریسبن هیټ لوبډلو ترمنځ ترسره شي. کله چې دغه د خزینو د بیگ بیش لیگ پیلوبه پای ته رسیږي نو د همدې میاشتې په وروستیو کې به د استرالیا د نارینو د بیگ بیش لیگ هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې راشد خان په یاد لیگ کې د نه لوبېدو ویلي ځکه هغه ټپي دی خو تر څنګ یې بل افغان لیگ سپینر اظهار الحق نوید تازه یادو سیالیو ته اخیستل شوی. دغه راز مجیب الرحمن هم ګومان کیږي چې سکل په دې لیگ کې خپل لوبډلې ته ولوبېږي. او د نیوزیلند او د بنگلاديش ترمنځ هم ټیسټ سیالي څلورمې ورځ پای ته رسیدلې ده او د دې سیالۍ په 15 ورځ به معلومه شي چې نیوزیلند کولی شي د 2 وکټو په تاوان 219 منډې چې پاتې دي پوره کړي یا نه.
ډېره زیاته مننه کورو دان زموږ سپورتي خبريال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. اوس به هم بیرته افغانستان ته راستانه شو چې په افغانستان کې د یوټیوبرانو د تود بازار په اړه باندې سرل دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر دودیزو رسنیو د معلوماتو د راټولولو او خپرولو لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د یوټیوبرانو بازار ګرم دی. د دې راپور په خبرولو سره زموږ د خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. نور زموږ پروګرامونه مه هیروئ.
زه ترو پر څه پلیټ دی نو یې اخستای اسناد به نه ورکړي.
امیر صاحب خیر ده؟
مهرباني نه ورکړه.
نن نه ده، نن مونږه معاف کړي. سابانه پلیټ بم راوړم سش.
پر رسنیو د څار ډلې وایي یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثره د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي. او وسمهال ګڼ د ټیټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یادوا یوټیوبران لري.
وکړان صحبت وکړان امرشن سوالات داشته باشن چې نو از لحاظ روانی کمی مشکل دارن.
ځینی چینلونه بیا د حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی یو وشل شو یا ژوندیو چارواکو کورونه پوخانی دفترونه پوخانی حساسې ادارې او ځایونه کاسي کړي او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازی ښکاری اخلاقی تورونه برملا کړي.
Long time spray for man only use ho ho
gan chinulo nabiada si hamsta chi par khalko malandi wahi aw prinkuna kai chi khalak shikayat kawi afghanistan la ladi karunu sara balad nadi aw berta la dogo youtuberano sakha da cha da shakhsiyat wajni pukhtana garwe gana nashta
zaman nazara chi pa afghanistan ki parasaryo bani dumra mahdudatuna waza shwi di chi awi hatta haqaiq nishi bayanawale madawi pe khipara از غرد خبره نشي کول او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي او اجازه ورکول کیږي چې د دې دو چا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وې دا د رسنیزو اصول خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونې چمتو کیږي او خپرېږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده. تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نه شي دغه لړۍ به دوام لري.
حبیبي کم ټو افغانستان.
بل خوځینې داسې چینلونه همشته چې کارکونکو رسنیز تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي.
د افغانستان بلا بیل سیمه زایونه هغه چې زیاتره وخت د کامري څخه لري پاتې دی او مونږ پکې بلا بیلو ولایتونو ته